دا مشر رادیو په یو بل خبرونه کې زه ګل ایاز مجید بابر او نگین صدیق پور ته هرکلی وایم. دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې دي. په روان غړي کې د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه خبرونې رورولي او د سولې په لور هم د خبرو. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر اوو.
زلمی خلیلزاد بن افغان چارواکو سره په قطر کې د طالبانو سره د خبرو په اړه سلا مشوره کوي. د شمالي وزیرستان د حیات خان پلار جلاد خان خوشی کړل شوی دی. فرانسوي موسیقار میشال لیگران د شپږتیا کلونو په عمر کې په پیرس کې پرون مړ شوی. مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې خبرې به نن په کابل کې وشي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره دا خبرې وکړي. خلیلزاد تېره ورځ په قطر کې له طالبانو سره د شپږ ورځنیو مذاکراتو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د مهمو پرمختګونو وروسته د سلا مشورې لپاره کابل ته ځي. بلخوا طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې پر یوې مسودې سلا شوي دي چې له مخبري د پاتل لسو میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. د دې نه مخکې طالبانو ویلي ول چې تر هغې به افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی تر څو چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ستانه شوي نه وي. تېره ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان افغان طالبانو سره په خبرو کې د پرمختګ هرکلی وکړ او زیاته یې کړه.
مذاکرات امریکہ او طالبان کوي یا امریکہ او پاکستان کوي نو سم ده، خو په اخیره کې دا لازم ده چې د افغانستان حکومت په حتمی تړون کې شامل وي.
افغانستان کی حکومت اس سمجھوتے کا حصہ ہو.
بلخوا زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تر څو په ټولو خبرو اتفاق نه وي شوی په هیڅ شي به توافق ونه شي. هر څه باید د افغانانو د خپل میندي خبرو په بنیاد وشي او پراخ اوربند پر ځای شي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر وایي چې د قبایلي ضلعو د ولس دا اندېښنه بې ځایه ده چې د سیمو ضلعي حیثیت به ختموي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې شوکت یوسفزی وویل
داسې ضلع شته چې هغې بعضې ځای کې آبادي زیاته ده، بعضې ځای کې چې دی نو رقبت زیاته ده. نو دې مشکلات ته به ګورو چې کوم د مناسب قانون سازي ده چې هغه وکړو چې خلکو ته فایده ورکړو.
شوکت سیزدی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د ورغزو قبایلي ضلع د سیاسي، مدني او ټولنیزو ډلو احتجاجي غونډې د ضلع حیثیت د ممکنه خاتمې پر رد دوام لري. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې د خیسور سیمې د حیات خان پلار جلاد خان یې خوشی کړی دی. یو انتظامی چارواکي تېره ورځ مشال ریډیو ته د هغه د خوشی کولو پخلی وکړو او زیاته یې کړه چې هغه د یوې جرګې په غوښتنه خوشی کړل شوی او هغوی ته حواله کړل شوی دی. سمو د مخکې ماشوم حیات خان په ټولنې د میډیا خپره کړل شوې یوه ویډیو کې تور لګولی و چې امنیتي سرتیرو یې پلار او مشر ورور نیولی دی او د سرتیرو لخوا د دوی د کور بې پردګي روانه ده. دغې ویډیو باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ، مدني فعالانو، میډیا او د پاکستان په پارلیمان کې سخت غبرګون رامنځته شو. د یادې جرګې مشر ملک ربنواز مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې پلټنې روانې دي او که هر اړخ تورن ثابت شو پر ضد به یې د روایاتو په بنیاد کاروایی کیږي. په مردان کې یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تړاو لرونکي شپږو کسانو د ګرفتارۍ نه مخکې ضمانت منسوخ کړی او جیل ته یې استولی دي. په دغو کسانو تور وو چې تیر کال یې په پېښور کې د غورځنګ د یوې غونډې لپاره هلې ځلې کړي وې. د غورځنګ یوې فعالې سنای جاس تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
جرنلسٹان ہم دی، دے کے ریٹائرڈ بینکرز ہم دی، دے کے اسٹوڈینٹس ہم دی، دے کے مشران ہم دی.
د مردان خار د مرکزی تانی محرر عبدالسلام تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دغو کسانو د اشتعال انګیزو ویناګانو تورونه دي. بلخوا د غورځنګ یو فعال علمزی محسود چې د روانې میاشتې په یویشتمه د کراچۍ پولیسو نیولی و، تېره ورځ د سند های کورټ د جسمانی ریمانډ د ختمېدو وروسته جیل ته استولی دی. د هغه د گرفتارۍ پر ضد د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې د غورځنګ د پلویانو احتجاجي ناسته دوام لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. فرانسوي کمپوزر مشال لگران چې درې ځلې د آسکر جایزه ګټلې وه پرون په پیرس کې د شپږتیا کلونو په عمر مړ شو. لگران په خپل ژوند کې د سندرو ترڅنګ د 200 نیمایي فلمونو او ټلویزیوني سیریلونو لپاره موسیقي چمتو کړې ده. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مخوان په یو بیان کې وویل لگران د فرانس د موسیقۍ ستر هنرمند وو او د نړۍ په کچه د فلمونو د موسیقۍ ستر مخترع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو ستنولو ته جدي دی. مایک پومپیو پرون شنبه په ټویټر لیکلی چې امریکا نه پرېږدي افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په ځاله بدل شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهالویش یادونه نه ده کړې. دا مهال په افغانستان کې د 13 امریکایي پوځیانو شمیر 16,000 ته رسیږي. نیویارک میشته د خبریالانو د تحفظ کمیټه سی پی جی یو ایرانی خبریال یاسر سلطانی ته د 5 کلونو د بند د سزا غندنه کړې ده او په ایران یې غږ کړی چې د خبریالانو ځپل دی ودروي. د یادې کمیټه د مدني ختیځ او شمالي افریقې لپاره مشر شریف منصور د رواني میاشتې په 15 په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په خپل هیواد کې د درغلیو پر ضد راپورونه ورکولو والا خبریالان زندانونو ته اچول د قبلولو وړ خبره نه ده او دا کړنې به یوازې په هغه هیواد کې درغلیو په اړه د احتساب نه کولو ته لاره هواره کړي. د رواني میاشتې په 23 یاسر سلطانی ته په دې تور سزا ورکړل شوه چې هغه په تهران کې د ځمکو په یوه سودا کې د درغلیو په اړه یو تحقیقاتي راپور خپور کړی و. او وروستۍ خبر دا چې تمه ده چې آسیا د فوټبال په جام لوبو کې سبا ایران او جاپان په سیمی فائنل کې سره مخامخ شي. بل سیمی فائنل د سه شنبې په ورځ د کوربه هیواد متحده عربي اماراتو او قطر ترمنځ دی. د مشال د خبرونو پای.
کډمنډور کو خبرونو وند مشال اړینه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. کچره صدر روان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن په کابل کې چارواکو سره خبرې کوي. په مردان کې هغه وکسان جلته لیږدول شوي چې د پښتون تحفظ مومنټ سره یې تعلق درلود. په دې کې یو پروفیسر هم شامل دی.
ټینک ټینک کم فورم چې د پاکستان هغه کې د کار کړی دی. د شیرین مزار یو ان چې کوم د بشري حقوقو نن سبا وزیر ده دې سره یو ځای کار کړی دی په پاکستان په مختلفو انسټیټیوټ کې.
د شمالي وزیرستان انتظامی او فوج د وزیر یوې جرګی روستو د خیسور اسمی ماشوم حیات خان وزیر پلار جلال خان خوشی کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د اورغزو ضلع حیثیت په اړه د مشرانو اندېښنې به لرې کوي خو ځایي خلک په دې اړه اوس هم اندېښمن دي. د خبرونې په دویم نمایي کې 19 پروګرامونه رورولي او د سولې په لور هم در خبرو شننې او تبصرې هم در خبرو. له مشال رډیو سره اوسئ. کډمړودونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د افغانستان د سولې خبرې به نن په کابل کې تر سره شي. تمه ده چې د امریکا د بارنو چارو د وزارت لوري د افغانستان د سولې ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. خلیزاد له طالبانو سره خپل وروستو خبرو ته چې په قطر کې وشوي خوشاله دي او د پرمختګونو خبرې کړې ده. نوموړي په ټوټر پاڼه لیکلي چې تر څو په ټولو موضوعاتو موافقه ونشي نو تر هغې به هیڅ شي موافقه نه کیږي. تفصیل احمد شبر راکبی.
تمه ده چې نن په کابل کې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو په ارتباط خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په پای کې پر ټویټر ولیکل چې ډېر مهم پرمختګونه شوي دي. نوموړي دا هم څرګنده کړې ده چې د دې هڅو پر بنسټ په خبرو ته په کابل کې ادامه ورکړو. بل لور ته طالبانو ریوټرز اژانسته ویلي دي چې دوی له امریکایي پلاوي سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې ده چې له مخې به یې په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. طالبانو مخکې ویلي وو چې تر هغو د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې بهرني ځواکونه په دغه هیواد کې وي، خو اوس داسې ښکاري چې امریکایي پلاوی دوی ته په دې برخه کې د وتلو ډاډ ورکړی دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوشنبې په ورځ د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. تمه وه چې دا خبرې د دوو ورځو په مخه وي، خو شپږ ورځې دوام وکړ. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نه وي شوی، پر هیڅ شي به موافقه ونشي. هر څه باید د افغانانو د خپل منځي خبرو په ترڅ کې وشي او پراخوربند ټینګ شي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لورې د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. تر اوسه یې پنځه ځله د طالبانو له استازو سره کتلی دي، خو د وروستیو خبرو په اړه یې ویلي دي چې مخکې کله هم په دې خبرو کې دومره پرمختګ نه و شوی.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو اردوونکو، د عوامي نشتلګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د افغان سولې په اړه حتمي موافقه کې باید افغان حکومت شامل کړل شي. نوموړي د خبر بون په پېښور کې د ولی خان تلین په مناسبت جوړې غونډې ته وکړه. غونډې ته د افغانستان د کونسلګری مشر محمد اشم نازی هم وینا وکړه او په طالبانو یې غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي. تفصیل د غلام غوس رپورټ کې وو.
په شپږشتم جنوري په پېښور کې د ولی خان د تلین په مناسبت دستوري ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره په روانو مذاکراتو کې د شوي پرمختګ په لړ کې ویلي دي چې کاول په مذاکراتو کې د افغانستان حکومت نه دی شامل کړی شوی، نو خیر دی، خو پکار ده د سولې د حتمي لوزنامې په وخت د افغانستان حکومت د سولې په بهیر کې شامل کرے شی.
پہلے مذاکرات اگر طالبان اور امریکہ کرتے ہیں، پہلے مذاکرات اگر
اول کا مذاکرات امریکہ اور طالبان کوی یا امریکہ اور پاکستان کوی نسمدا، خو په اخیره کې د ټولې سیمې او منطقې د امن او ثبات په خاطر دا لازمه ده چې د افغانستان حکومت په حتمی تړون کې شامل وي.
افغانستان کی حکومت اس سمجھوتے کا حصہ ہو.
په پېښور کې د افغانستان د کونسلګری مشر هم د خان عبدالولی خان د تلین دستوري ته وینا وکړه او افغان کونسل جنرال محمد هاشم نیازی په افغان طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دی خپل رښتینی کردار ولوبوي او د مظلوم افغانانو د قتلولو څخه دی نوره ډډه وکړي.
بے سر پرستکی گی او یواز حاغ وقت دایوی لے ادری گی چھ دوار خواوی پر امن مذاکرات ہو کی در طول مخالفین نزا گفتر دا چھ حالات در دنیا وزدا سی جور دیسی جمعون گٹا لکر یوازنی دی حال دارا، یوازنی دی کامیابی دارا، دی پیشرف دارا اگا امن دا او دی باچ مرحوم باچا خان ده فلسفہ چھ آدم تشدد.
خود عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د افغان طالبانو نه علاوه راپورته شوی نورو وسلوالو ډلو ته په اشاره وویل چې په راتلونکي کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیولو لپاره د پاکستان په قبایلي ضلعو کې امن او د قانون عملداری ضروری ده. هم په دغه لړ کې اسفندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه.
هر څه چې جن کیږي نو خلق لا یو بیس پکاری چې هغه زه تغییر راځي او دغه نزی جنگ کوي واپس راځي. فاټا سلوست کالو نه دغه حیثیت، دغه حیثیت چې تر کومه پورې ختم شوی نه او تر کومه پورې د فاټا نه د دهشتګردۍ تنظیمونه اوښکلی شوی نه تر هغه پورې امن نه راځي.
خو د پاکستان پوځ تر دې وړاندې په بیا بیا ویلی دی چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې د وسلوالو ټولې شبکې ختمې کړې شوې دي او دا مهال په قبایلي سیمو کې هیڅ یوه وسلواله ډله منظم وجود نه لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوردونکو، په کراچۍ کې د پښتون تحفظ غورځنګ غړی علمزیب مسعود په عدالتي ریمانډ جیل ته استول شوی دی. په یاد غورځنګ مشران وای د سند صوبایي حکومت ورسره دوه مخیزه لوبه کوي، خو په سند کې واکمن پیپلز ګوند جلا نظر لري. په کراچۍ کې د تحفظ غورځنګ احتجاج چې دی هغه نن هم دوام لري، چې تفصیلي د منور شاپ رپورټ کې وو.
د پښتون تحفظ موومنټ غړی علمزیب میسود پرون د سند های کورټ ته وړاندې کړل شو چې په عدالتي ریمانډ جیل ته واستول شو. د یاد غورزنګ د سند صوبې مشر نورالله ترین وایي د علمزیب د اورېدنې وروسته د غورزنګ شپږ نور غړي هم پولیس ونیول، خو د لږ وخت وروسته یې خوشې کړل. پښتون تحفظ موومنټ په کراچۍ کې د احتجاجي ناستې په ترڅ کې د سند له صوبایي حکومته غوښتنه کوي چې د دوی د غړو د نیولو لړۍ دې بنده کړي او د دوی خلاف درج شوي پولیس رپورټونه دې هم ختم کړل شي. نورالله ترین وایي د پیپلز ګوند په واکمنۍ صوبایي حکومت ورسره دوه مخه پالیسي کوي.
پارٹی دلته په سین کې د موږ سره ډبل گیم کوي. یو طرف ته زموږ خلک پولیس اوچتي، رینجر دي نه اوچتي، پولیس آلریډی د صوبایي حکومت انډر دي. نو یو طرف ته دی زموږ خلک اوچتي، برته ټلیفون سره کوي چې الای کوي او موږ رمضان ګران کې چې دا کار موږ درلو وکړي. نو موږ نن مخامخ ورته وویل دا خو زموږ سره ډبل گیم کوي، پولیس یې اوچتي، پولیس کوم ستا خلک دي. نو ته مونږ کوي ولې نه چې دا آرډر ورکړه چې دا ولې دا کار کوي.
بلخوا د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وای په سند صوبه کې د دوی د حکومت ناکامه کولو لپاره وړاندې هم د پښتون تحفظ موومنټ په مشرانو دغې صوبې ته د ورتګ بندیز لګول شوی و چې بیا د ګوند مشر بلاول بټو زرداری په حکم ختم کړل شو او اوس هم دغه ډول هڅې روانې دي. فرحت الله بابر وویل
دا کار چې کم کړی دی نو د صوبایي حکومت، د صوبایي کابینې، د صوبایي وزیر نه بالا بالا دا کار کړی دی. موږ ته پته ده چې دا رینجرز یا دا نور خلک چې کوم دي دا ولې دا کار کوي. دا دې لپاره کوي چې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت بدنام کړي او دا یو نریټیو جوړ کړي چې د پی ټی ایم خلاف ټول ملک دې خلاف دی، پیپلز پارټي خلاف ده او صوبایي حکومت د سند هم خلاف دی. نو موږ که نور څه نشو کولای نو دا موږ ضرور وکړله چې بلاول صاحب د خپل خرچې باندې د وکیلانو بندوبست کړی.
فرحت الله بابر زیاتوي صوبایي حکومت د علمزیب میسود خلاف د ترهګرۍ د تورونو ختمولو لپاره هم عدالت ته درخواست ورکړې ده. د یادونې ده چې د جنوري په شلمه په کراچۍ کې د وجل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله میسود د اولنی تلین په مناسبت پښتون تحفظ موومنټ جلسه وکړه او له هغې یوه ورځ پس د دې غورځنګ غړی علمزیب میسود د نورو ځینو تورونو ترڅنګ د ترهګرۍ په تور ونیول شو. بلخوا د پاکستان د پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور د جنوري په دویمه د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ای آر وای سره په مرکه کې وویل چې پښتون تحفظ موومنټ د عدم تشدد له لارې خپلې غوښتنې پر مخ وړي، نو له دې وجې د دوی پر ضد ګام نه پورته کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
قدرمنو دونکو د شمالي وزیرستان انتظامی او فوج سره د وزیر یوې جرګې وروسته د خیسور سیمې ماشوم حیات خان پلار جلات خان خوشی کړل شو. د جرګې مشران وای د جلات خان خوشی کې دوه وروسته د دې پیښې پلټنی کوي. تفصیل عمر وزیر را کوي.
انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جلات خان د جرګې پر غوښتنه خوشی شو او جرګا ته وسپارل شو چې خپل کلی خیسور ته ورسو. خود پیښې په اړه به پلټنه پر اتلونکو ورځو کې کوي. پر حیات خان سربیره د جنوري پر 15مه په خیسور کې د اغه موري وی ولسی غونډې ته په وینا کې وویل چې خاوند د وزوینه غواړي خو عزت دای خوندي کړل شي. د ملک رب نواز وزیر په مشري کې شوه د جرګې انتظامی تاویلی چې د رواج تر مخه د ماشوم او خزه خبره د گواهی لپاره د منلو وړ نه دی. جرګې ویلی چې د پلاټونو په نتیجه کې کفوزیان ملامت شول نو لارواج سره سم به غوی ته د سزا غوښتنه کوي او کپی خدروغ جنوه. نو د حیات ویډیو او د دې پیښې رابرسېره کوونکو او ویډیو جوړونکو څخه به لارواج سره سم پوښتنه کیږي. ملک رب نواز وزیر جرګه ته خپله وینا کې وویل
سړی مرتا جوړ کړل ورلایفي د کیرتستان یې نیولای دی چې کوم مسار دی لکه چې مسار زیا ور سره نیولای دی. چار فلوشي چې ادا کیسار وړي چې په کوم تر دی مالکو پان آبادو میفتوشتی چې اته شتان وی کچیر جایز اوا او دوله ولوس ونچی و نوی وخت او څلوشتای جوړ کی کبی ارشتیاوی د کیرتا بل څه بیا د بیو رسولی وی بیا وا تا بل مرکاو کی داس مرکاو ورته وکی چې کچ پک نشتا پړیستا.
د خیسور د پیخه را برسره کون کی ځوانان ادرحمان یخیا خان او د غزمن کورنۍ ماشوم حیات خان هم جرګه تا ورغلی ول. د جرګې تر ختمې وروسته اید رحمان او یحیا خان پر ټولنیزو رسنیو ویډیو خپره کړه چې وایي کله چې دوی دغې جرګې ته د خیسور د پیښې په اړه حقایق ویل پیل کړل نو ورباندې سخت تشدد وکړل شو او یحیا خان تر دوه ګینټو په یوه کوټه کې بند کړل شو. د انتظامیه زنا چارواکو هم پر دوی باندې په جرګه کې د شوي تشدد تایید وکړو. اید رحمان او یحیا خان تور پورې کوي چې د وزیرو د ملکانانو دغه جرګه د خیسور د پیښې د خاموشه کولو هڅه کوي، خو د دې جرګې زنو ملکانو بیا د خیسور پیښه یوه پروپیګنډا بللې. د خیسور پر پیښه د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم توده بحثونه شوي او د وزیرستان او قبایلي سیمو منتخبو استازو د پیښې د پلټنو لپاره د یوې پارلیماني کمیټي جوړولو غوښتنه کړې ده. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ هم د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته د جنوري پر شلمه د یوې قافلې په بڼه خیسور ته لاړل او هلته یې ولسي غونډه وکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
خدمات اوردونکو، د پرون په مردان کې هغه و کسان جیل ته ولیکل شو چې د پښتون تحفظ مومنټ سره تعلق درلودو. په دوی د عبدالولي خان پوهنتون په دې کې عبدالولي خان پوهنتون یو استاد یوسف زده کوونکي شامل دي. بلخوا د پاکستان فوج وایي یاد غورځنګ د عدم تشدد د لارې خپلې غوښتنې پر مخ وړي، نو ځکه د دوی خلاف اقدام نه کوي. تفصیل منور شاره کوي.
تیره ورځ په مردان کې یو عدالت د هغو اوو کسانو له نیولو وړاندې ضمانت منسوخ او هغوی جیل ته واستول چې په پېښور کې د پښتون تحفظ مومنټ د تیر کال جلسې لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې یې پر ضد پولیس رپورټ درج کړی و. د یاد غورځنګ یو مشره سنا اجاز وایي حکومت د جایزو او آئینی غوښتنو په جواب کې د دوی د غلي کولو هڅه کوي. نوموړي وویل
جرنلسٹان ہم دی دیکھے ریٹائرڈ بینکرز ہم دی دیکھے اسٹوڈینٹس ہم دی دیکھے مشران ہم دی اور جرنلسٹان مختلف لکا اقبال ہوتی صاحب دے لکا سید رضا شاہ بادشاہ دے عاطق وزیر دے اسفندیار وزیر دے اختر وزیر دے شیرزادہ دے اعجاز افغان دے دا اصل کې پدی باندې اف آی آر شوه او دی چې کله موبلایزیشن کړو په مردان کې د پیښور جلسې د پاره په اپریل کې دا هغه وخت هغه اف آی آر باغی کې د دې بل بیفور شوه خو کنفرم بیل د پاره د دې نن پیښی وا چې باغی کې جج هغه کینسل کړ.
د دې کسانو خلاف د تیر کال اپریل په لسمه د مردان خار په مرکزی تانه کې رپورټ درج شوی و. دا چې په دوی کم تورونه لګول شوی دی د یادې تانه محرر عبدالسلام اویل
120B, 121, 124A,
په دې کسانو کې د عبدالولي خان پوهنتون استاد اختر خان وزیر هم شامل دی چې په اړه یې د دغه پوهنتون یو پخوانی استاد ضیاء الله همدرد وایي
دا د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې دا یو استاد دی، پروفیسر دی او دا داسې یو دانشور دی چې د چکم دینو په تینک ټینک کم فورم چې د پاکستان هغه کې د کار کړی دی. دی کې شیرین مزاری ونتې چې کوم د بشري حقوقو نن سبا وزیر ده، دې سره یو ځای کار کړی دی په پاکستان په مختلف انسټیټیوټس کې. په آئین ساينسز کې چې کوم دی نو دا ویزیټنګ فیکلټی ممبر دی د پېښور چې کوم مشهور ادارہ ده چې لما او سره کوم څلور کال یونیورسيټي کې پوهنتون کې وزیر تیر شوی دی. نو ډېر زه یې نه پېژنم. دا د کام پښتون کام باندې مین چې کوم دی نو یو ځوان دی چې خپل کام او چونکې دی د وزیرستان دی، د وزیرستان د علاقې دی
سنا اجاز وایي د خپلو قانوني او آئینی حقونو لپاره مبارزه به جاري ساتي او د نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره به له عدالت سره رجوع کوي. بلخوا د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور د جنوري په دویمه د پاکستان یو شخصي ټلویژن اے آر وای سره په مرکه کې وویل چې پښتون تحفظ مومنټ د عدم تشدد له لارې خپلې غوښتنې پر مخ وړي، نو له دې وجهې د دوی پر ضد ګام نه پورته کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
قدرمن کو د خبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزئی وایي د اورکزو ضلع حیثیت د ختمېدو مسلې حل لپاره به قانون سازي کوي او صوبایي حکومت قبایلي ضلعو ته سهولتونو ورکولو ته ژمن دی. نوموړي دا خبر په داسې حال کې کړې چې د اورکزو مشران په ممکنه توګه د ضلع حیثیت د ختمېدو پر ضد احتجاجي غونډو ته دوام ورکړي. نور تفصیل طارق اورکزی راکوي.
د اطلاعات وزیر دغه خبره مشال لډیو ته په داسې وخت کې کړې ده چې په اورکزو کې مختلفو سیاسي او سماجي تنظیمونو مشرانو او د خلکو لخوا ممکنه د ضلع حیثیت د ختمېدو پر ضد احتجاجي غونډې روانې دي. د احتجاج کوونکو مشرانو دا دریز دی چې مخکې 2023 کال په انتخاباتو کې قبایلي ضلعو ته 100,000 د آبادۍ په تناسب نمایندګي ورکولی شي چې دا شمېر د اورکزو نه پوره کیږي، نو ممکن ده چې د کامی اسمبلۍ څوکۍ ورنه بیرته واخیستل شي. د هغوی په خبره انتخاباتي کمیشن د قانون له مخې د کمې علاقې نمایندګي په قومي اسمبلۍ کې نه وي، نو ورنه د ضلع حیثیت به اخیستل کیږي او هغه به نورو ضلعو کې ورشاملولی شي. خو همدغې خبرې په ځواب کې بیا شوکت یوسفزئی وایي داسې د کمو پیچیدګیانو د حل لپاره به قانون سازي کولی شي.
نو دې مشکلات ته وګورو چې کوم د مناسب قانون سازی چې هغه وکړو خلکو ته فائدہ ورکړو. گورنمنٹ پوره کوشش کوي چې خلکو ته سہولت ورکړي، فیسیلیټیټ کړي.
بلخوا د اورکزو اوسیدونکی او مشر ملک مثال خان اورکزی وایي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دور وسته له دوی سره ډېر ځل داسې وشول چې حکومت اعلانونه وکړل خو بیا یې عمل پرې ونه کړو. په 2018 کال کې ترسره شوی د نوې سرشمیرانې تر مخه په اورکزو کې د خلکو شمیره 2,04,500 ده او دا وخت په قومي اسمبلۍ کې د یادې قبایلي ضلع یو څوکۍ ده. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
کدرونو د خیبر قبایلي ضلع سیاسي ګوندونو مشرانو په دریو صوبایي چوکو کې پر حلقه بندۍ او تحفظات خوندلې دي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په یادو سیمو کې دي په سمه توګه حلقه بندۍ وکړي. د دې د غوښتنو په اړه نور تفصیل د فراد چینواري په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن د اعلامیه تر مخه په خیبر کې پی کی او سل 15 کې د لوړګي او ملاګورو تحصیلونو سره یو ځای کړل شوی. پی کی او سل شپږ کې د جمرود او باډي تحصیل ځنې برخې سره یو ځای کړل شوی او بیا پی کی او سل اووه کې یوازې د باډي یو څو قومونه پکې سره یو ځای کړل شوی دي. خو د سیاسي ګوندونو ځایي مشران پرې نیوکې کوي. په دې لړ کې د خیبر قبایلي ضلع د پیپلز ګوند یو مشر ولایت خان پردای مشال ریډیو توای
دا هلکی چې په کم شکل باندې جوړې شوې په دا کې اې څه مشوره نو اخستې شوې کو هلکا ان 106 حکومت دغه پورا د مو تجویز حکومت دای دا دای چې د شنه کمرن لوندې چې کم کورو کومونه بود دي دا دا ځون لکړې شي او هلکا 107 حکومت دای دغه پورا مو دا تجویز د چورا بازار زخه خیل او د شنه کمرن باندې ته حیدر کندو پورې لکه اخوا غا ایریا چې کومرات تور تو تیر دا دا بلا حلقہ شي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند خیبر یو مشر زبیر پردی وای
خبره تیرا دا بالکل یو بیل علاقہ دا بیل یو زیده سلور وے کچ لکه تیرا بیل وے دا 106 چې کومه بیل وے 107 بیل وے یو 108 یې رکړې واغې تیرا کړې وے نو بیا به تقریبا چکم دې دا زیات دا په کې نوې چره دلته لیمټ زیاته بدی زیاته بدی کومه دا مسلې په ټوله ختم شوې چې صرف یو سی ډیمو زیات کی کنه مدام طالبان ته نه.
په خیبر کې د صوبایي سیټونو لپاره د حلقه بندۍ په حق لا د خیبر یونین سیاسي ګوند یو مشر بازار ګل پردی خپل اندېښنې صدا سره وړاندې کړې
او دا په هغه طریقه سنې شوی چې په کومه طریقه کول ضروری یو هو بازه نه کې مونږ داسې دي چې دا په کوم ټیم کې مردم شماری کې دا په هغه ټیم کې خلک آی ڈی پیز وو هغه لکه داسې کړی چې هغه 00 کړی آبادی پکې نه اخوړل غیر وجه نه ټوله خرابې راغلې ده.
د خیبر قبایلي ضلع نه د قومي اسمبلۍ غړي او وفاقي وزیر نور الحق قادری په دې مسله په خپل خبرګون کې ویلي چې هلته په قبایلي قبایلی ضلعو کې د مردم شماره په وخت زیاتره خلک کډوال وو او د مردم شماره نه پس خپلو سیمو ته ستانه شوي، نو دوی به وفاقي او صوبایي حکومت ته دغه ستونزه وړاندې کوي او هغوی نه به د سمې مردم شماره او دې حلقه بندیو ته د بیا کتنې غوښتنه کوي او غواړي دغه ټول سیټونه د شپاړسو په ځای شپږ ویشت شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
قدرمنو دونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونې ته غوږ یې وخت شوې ده. د سهار لس نیمې بجې مجید بابر هم را سره په سټوډیو کې ناست دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې خبرې به نن په کابل کې وشي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت تجوري د افغانستان د سولې ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره دا خبرې وکړي. خلیلزاد تېره ورځ په قطر کې له طالبانو سره د شپږ ورځنیو مذاکراتو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د مهمو پرمختګونو وروسته د سلا مشورې لپاره کابل ته ځي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي چې د قبایلي ډلو د ولس د اندېښنه بې ځایه ده چې د سیمو ضلعي حیثیت به ختموي. بلخواشوکت د دې دا خبره په داسې حال کې کړې چې د ورغزو قبایلي ډلې د سیاسي، مدني او ټولنیزو ډلو احتجاجي غونډې د ضلعي حیثیت د ممکنه خاتمې پر ضد دوام لري. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې د خیسور سیمې د حیات خان پلار جلال خان یې خوشې کړی. یو انتظامی چارواکي تېره ورځ مشال ریډیو ته د هغه د خوشي کولو پخلی وکړو. کمردان کی عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تړاو لرونکي شپږو کسانو د گرفتارۍ نه مخکې ضمانت منسوخ کړی او جیل ته یې استولی دي. په دغو کسانو تور و چې تېر کال یې په پېښور کې د غورځنګ د یوې غونډې لپاره هلې ځلې کړې وې. بلخوا د غورځنګ یو فعال عالم دی محسود چې د روانې میاشتې په یوویشتمه د کراچۍ پولیسو نیولی و، تېره ورځ د سند های کورټ جیل ته استولی. بلخوا د دغې گرفتارۍ پر ضد په سهراب کورټ سیمه کراچۍ کې د غورځنګ د پلویانو احتجاجي ناسته دوام لري. فرانسوی کمپوزر میشال لیگران چې درې ځله یې د آسکر جایزه ګټلې وه پرون په پیرس کې د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. لیگران په خپل ژوند کې د سندرو تر څنګ د دوه سوه سینمای فلمونو او ټلویزیوني سیریلونو لپاره موسیقي چمتو کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتېرو ستنولو ته جدي دی. نیویارک میشته د خبریالانو تحفظ کمیټه سی ڈی جی د ویرانی خبریال یاسر سلطانی ته د پنځو کلونو د بند سزا بندن کړې.
مجید بابا ورشید خبرونه لنډیز تاسو ته وړاندې کوو. درنو اوریدونکو، اوس درته دوه اونیزې خبرونې در خپرون. راځئ چې لومړی رورولې خبرونې ته غوږ شو. په دې کې به تاسو په نیوزیلند کې میشتو پښتنو ځوانانو خبرې واورئ چې څومره مذهبي ازادي لري. دا خبرونه تاسو لپاره بوریبال کاکړ جوړه کړې ده.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په نیوزیلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تېرو کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي، او نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. نیوزیلند د برازیم استرالیا هغه هیواد دی چې له بل یو هیواد سره هم ځکنی پول نه لري، بلکې له ټولو اړخونو څخه په سمندر کې راګیر دی. نیوزیلند په مجموعي توګه پر دوو لویو جزیرو مشتمل دی او د پلازمینې ویلینګټن ترڅنګ پکې آکلینډ او کرایست چرچ لوی ښارونه دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نیغ په نیغه نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د نیوزیلند ټول آبادی دا وخت یوازې څه باندې 4.5 میلیونه ده. د ښکلي هیواد ته د نړۍ له ډیرو هیوادونو څخه خلک ورغلي او هلته آباد شوي او له ځان سره یې خپل مذهبونه او کلتورونه هم وروړي دي. په نړۍ کې د مذهبي چارو پر راتلونکو نظر لرونکو ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز لیکلی چې دا وخت په نیوزیلند کې تر ټولو زیات پلویان عیسوي مذهب لري چې د ټولې آبادی 50% جوړوي. دویم لوی شمیر د هغو خلکو دی چې پر مذهب باور نه لري، هغوی د هیواد د آبادی څه کم 0.8% جوړوي. پر دریم نمبر هندوان دی چې 2.1% جوړیږي، بیا بودایان دی چې 1.6% دی، او بیا مسلمانان دی چې د هیواد د ټولې آبادی 1.2% جوړیږي. په نیوزیلند کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم ژوند کوي چې ځینې پکې په خوات للی او ځینې بیا په دې وروستیو کلونو کې ورغلي او هلته آباد شوي دي. په دوی کې یو مولوي هبت الله حقیقزی هم دی چې له تیرو 2 کالو راهیسې د نیوزیلند د اکلینډ په ښار کې ژوند کوي. مولوی هبت الله حقیقزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې دا وخت په نیوزیلند کې د لوی جماعتونو یا اسلامي مرکزونو شمیر شاوخوا 40 دی.
په اوکلند کې چې دی اوس تقریبا موږ 20 مسجد لرو، او تقریبا په ټول نیوزیلند کې به 40-45 مسجد ته رسیږو ان شاء الله تبارک وتعالی.
نوموړي وویل چې دوی په نیوزیلند کې د دې لپاره پوره ازادي لري چې خپل دین او عقیده وپالي.
الحمدللہ مذہبی بالکل آزادی دا منگتا سلپ سلو کی منگتا آزادی دا پا ہر منطقہ کی مسجد لرو الحمدللہ دا لند وقت کی گی تقریبا درے کالا زمن کی گی چی یو مسجد ہم تحسیز کرو دے یو زیم واغس دا مسجد پا خاطر چی مسجد سلام دے پینز وقت منزون دی ہم دارنگی منگا دا جمعی منز ہمشتا دے الحمدللہ منگی و مدرسہ بعد وقت ہم لرو چی دا پینزنی مو دا مازیگر ناتر ونی مو بجو پوری ہر روز 2 ساعتا دے خیر دا شمبل یک شمبین چیز کم رسخطی وی دا ہم لرو الحمدللہ دا اخترون منزون ہم دارنگی دی حس مشکل حس بابندی نشتا دے دا قویدات نشتا دے.
مولوی هبت الله حقیقزی ویل ش او بد خلق په هر ټولنه کې وي، خو په مجموعي او حکومتي کچا له دوی سره هیڅ کله هم داسې نه دي سوي چې د دوی زړونه پرې خفسي وي.
په هر مجتمع کې داسې کسان هم شته چې متعصب وي، که هر منطقه وي که هر ملک وي، خو د حکومت په سطح باندې د زمونږ اسلام او د مسلمانانو ډېر احترام کیږي، ډېر قدر کیږي، او د ډېر موږ سره چې دی اړیکې نیسي، کو پولیس ته دی، ملک دی، او نور کسان هم دي حکومتي برخې دي، ارتباط موږ سره نیسي، او موږ ته وایي چې هر چا تاسو ته چې دی مشکل رسوو، څه تکلیف سره مواجه کېدلی، نو موږ سره تاسو ارتباط کې کیږي، موږ تاسو سره چې دی هر قسم کومک کوو.
مولوی هبت الله حقیقزی وویل خوږې خاطرې ډېرې دي، خو تر ټولو خوږه یې وایې دا ده چې په یوه روغتون کې یې د لمانځه پر وخت احترام سوی وو.
یو ورځ د هسپتال ته تللی وم، نو هغه ته انتظارګاه کې ما ناست وم، د لمانځه وخت راغی، چې لمانځه وخت راغی نو په دې انتظارګاه کې مې څوک نور نه و، ځان لوم زه، نو بس موز مې شروع کړو، موز مې کوو، په دې کې یو دوه کسان راغلل، نو د هغې نه پوهېدل چې زه څه کوم، زه عبادت کوم او که څنګه، نو په دې کې هغې چې دا دروازه وټکوله وټکوله، خبرې مو وکړلې، ما ورسره خبرې نه کولې ځکه چې زه خو ما خو مونځ کوو، نو په عین وخت کې دغه کسان لاړل، هلته نرسې ته نو اطلاع ورکړله چې تاسو راشئ، دلته یو کس دی دا څه کوي، مونږ سره خبرې نه کوي. چې هغه راغلله نو هغه پوهېدله چې د زه مونځ کوم، عبادت کوم، نو دستي یې هغه دروازه ورپورې کړله او هغې کسانو ته یې وویله چې دا عبادت کوي، تر څو چې دې عبادت ختم کړی نه وي نو مونږ به د دې ویټنګ روم ته یا انتظارګاه ته نه ورځو.
مصطفی سعادت له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نیوزیلند کې ژوند کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي وویل چې دوی هلته هم مذهبي ازادي لري او هم اسانتیاوې لري.
دلته لوی لوی جماعتونه دي، نو د روژې په میاشت کې چې هم چې اکثره دلته زمونږ هیوادوال یا اکثره بلکې اکثره مسلمانان چې دي، نو خپل هماغه جماعتونو ته ځي، خپل تراوی کوي، بلکې د جمعې په ورځ باندې جماعتونه اکثره وخت اوقات د جماعتونه دلته ټاکي، نو دوی ته کوم تکلیف یا کوم مشکل نشته. دی هر سړی آزاد دی، هغه خپله څوک د چا د عقایدو سره کار نه لري، چې ته جومات ته ځي، ته کلیسا ته ځي، هر سړی په خپل عقیده او خپل کار کې آزاد دی، نو څوک دلته کوم امانیات نشته چاته.
مصطفی سعادت وویل په تیرو کړو 14 کلونو کې کله هم چا ورسره داسې چلند نه دی کړی چې د دین او یا کلتور ته سپکاوی وګڼي.
په مجموع کې د نیوزیلند خلک چې دی ډیر نرم خلک دی، کدا مذهبي تعصب شول یا قومي تعصب شول دغه شی په اکثره د نیوزیلند هیواد کې دا شی ډیر نه تسترګو کیږي. زه خپل د ماده تقریبا په 14 کال کې زه یو ځل هم داسې کومې پیښې سره نه مخ شوی چې چا دې زما د عقایدو اهانت کړی یا توهینې دې کړی یا زما د ژبې یا زما د کلتور یا د څه شي په اړه باندې یعنی کوم منفي نظر ښکاره کړی.
د ویل په دې ډیر خوشاله کیږي چې په اخترونو کې ورسره د خوشالیو لپاره ځانګړې مرستې کیږي.
زه په خپل د نیوزیلند د ټلیکام سره کار کوم، پایس انجینر باندې زمونږ هر کال چې کداغه ټلیکام یا کدا نورې کمپنۍ نو دوی د اختر دپاره ځانګړی پروګرام ځانګړی مراسم ورته نیسي، په خپله په هغه ورځ باندې د خپله کمپنۍ د دوی دپاره فنډ ورکوي تر څو دوی دغسې خوراکونه تیار کړي د دغه دپاره د اختر دپاره یا د نورو مذهبي ورځو دپاره د دوی همکارۍ ته چې وګوري د دوی ملاتړ ته یا د دوی سپورټ هر حساب ته چې وګوري نو سړی ډېر د خوشحالۍ احساس کوي.
زاید امید وای له تیرو شاوخوا اولس کالو په نیوزیلند کې میشت دی او مذهبي مراسم په آزاد توګه ترسره کوي.
او د ورځنی دا نور منځونه چې د دفتر خوا کې مسجد دی، د ماسپښین مازیګر عمل ته ورځو، د جمعې منځ هم همدغه رقم، او د اختر منځونه چې دی دلته افغانانو یو دوه کاله مخکې مرکز اخیستی دی، نو د اختر منځونه کوشش کوو چې ټول افغانان همالته یوسو، اختر منځونه همالته کوو، او افغانان هلته بیا د مانځه دپاره چې راځي هر سړی د ځان سره یو اندازه خواږه راوړي، نو د مانځه وروسته یو شید چای همالته یو میلم برابر وو چې ټول ورونه همالته راټولېږي او د خپل خوشحالۍ نه یو ځای سره لمانځي.
نوموړي په نیوزیلند کې په مجموعي توګه د مذهبي ازادۍ په اړه وویل، شایي په ځینې اسلامي هیوادونو کې لا هم دومره مذهبي ازادي خلکو ته نه وي ورکړل سوې لکه څومره چې په نیوزیلند کې ورکړل سوې ده.
زه وایم چې په نیوزیلند کې مذهبي ازادي تر زیاتو اسلامي ملکونو نم زیات دلته مذهبي ازادي زیاته ده، مبالغه به نه وي. نیوزیلند یو د هغه هیوادونو څخه دی چې نه یوازې اسلام ته حق بلکې هر مذهب پیروانو ته مکمل ازادي ورکړل شوې ده. دلته هیڅ رقم ممانعت ما په دې خپلو اوولسو کلونو کې نه دی احساس کړی چې زمونږ په خلاف کوم دا خبره ډسکریمینیشن شوې وي د مذهبي.
نوموړي وویل دا یې بیلګې دي چې په پوهنتونونو او ښوونځیو یا سکولونو کې د لمانځه لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل سوي وي.
دلته په هر پوهنتون کې په هغه مشهورو پوهنتونونو کې د لمانځه دپاره د خصوصا د مسلمانانو د لمانځه دپاره خونې ورکړي دي چې هلته مسلمانان ځي خپل لمونځونه کوي. حتی په هغو ځایونو کې چې د مسلمانانو زده کوونکي تعداد دی، په مکتبونو کې، ښوونځیو کې چې متوسطه دي یا انټرمیډیټ سکولز او های سکول کې هم د لمانځه ځایونه ورکړي دي.
له زاید امید څخه مې وپوښتل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، نو هغه وویل
نه نه خیر نه، ما خپل ذاتاً داسې کوم څه نه دی احساس کړی، نه کوم چا کومه بده خاطره لرم په خپله دغه اولسو کالونو کې. خو کېدای شي یو نیم ورور سره کومه واقع شوي وي، داسې یو نیم اورېدلی دی، خو بیا هم په خپله شخصاً زما سره کوم داسې بد واقع نه ده پېښ شوی.
زاید امید وویل چې ځایي خلک او حکومتي ادارې ورسره په روژه کې لا نوره همکاري کوي.
ډېر زیات مرسته کوي، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې. لکه موږ چې اوس دفتر ته ځو، د نورو همکارانو نه تقریبا یو نیم ساعت یا دوه ساعته مخکې ماته اجازه راکړي چې زه کور ته راشم هم د دې روژې د خاطره. او په اولو کې به همکارانو زموږ نه ډوډۍ چې د غرمې ډوډۍ به پټه خوړله، زموږ په مخکې به ډوډۍ حتی نه خوړله چې تا زه روژه یم. یا دا چې اوس بخښنه غواړي چې کله څه شی خوري نو زموږ نه بخښنه غواړي، ډېر زیات احترام کوي.
ډاکټر عثمان افضلی وایي له تیرو اوو کالو راهیسې په نیوزیلند کې ژوند کوي او ویني چې خلکو ته مذهبي ازادي حاصله ده.
زما تجربه خو دا ښیي چې دلته مسلمانان پوره پوره دیني ازادي لري، مطلب د مراسم ادا کولو کې مشکل نشته. له کوره بهر کلتوري لباس کې ګرځېدل یا د زنانو حجاب کې ګرځېدل څه خاص مشکل څوک نه لري.
نوموړي وویل کله هم د مذهب پر اساس بد چلند نه دی ورسره سوی، خو ښې خاطرې ډېرې دي.
مطلب دو درې مثال در کول شم په خوانی ځای کې چې ما چرته کار کوه هلته مطلب ما بدل منځل لپاره وقفه کوله هغه سره چا مشکل نه درلود یم مثلا میټینګونو کې به زما لپاره خاص ویجیټیرین خواړه برابرول ځکه ما دوسره غوښه نه خوړله او بیګ پلیټل چې مطلب مسلمان دی یا مثلا پروس کال ما د ښار یو بله ساحه کې ژوند کوه هلته مې له ګاونډیانو سره ښه مناسبات لرل یو سپین ګیری و هغه یوازې اوسېده کله کله به مې د خوراک لپاره څه ورکول یا پوښتنې ته ورتلو کله چې لږه لکه د کلي ډېر زیات خفه و هغې وویل چې مخکې ما میډیا کتلې میډیا ما باندې اغېز کوه د مسلمانانو لپاره مې ښه نظر نه درلود خو که اوس هر څوک هر څه وایي زه نه منم ځکه ما خپله ولیدل چې مسلمانان څه قسم خلک دي.
ډاکټر عثمان افضلی وویل ځایي خلک د دې لپاره هم له دوی سره ښه کوي چې دوی به بیا ځان د نیوزیلینډ وګڼي.
دغه تر څنګه چې خلک شخصي ثباتاتو په اساس موږ پیژنې خو وزیر کوي کله کله د ډایورسټي د منځل په مخه موږ سره تل خپل خلک هم خو وزیر کوي یعنی دا عجیب خبره ده چې د دې لپاره چې موږ مطلب ځان تلته د دې ځای برخه وګڼو او د لامو سره ښه کوي.
زاید امید ویل ځوانان د کام راتلونکي وي او پر هغوی ډیره ذمواري پریوزي چې په ځان کې ډیر برداشت پیدا کړي هغه ځکه چې د د پوینا دا د پرمختګ لار ده.
زما غو ځوانانو ته سپیشلی ځوانانو ته دغه درخواست دی چې یو بل سره وپذیرو یو بل د عقیده احترام وکړو یو بل د عقایدو احترام وکړو یو بل نظر ته باید زیات احترام ولرو.
مصطفی سعادت ویل په نور نړۍ کې خلک برداشت ډیر لري خو په پښتنه ټولنه کې دا خو ډیر کم دی.
زمنګ بدبختانه اکثر وخت اوقات چې څوک د یو چا سره د نظر اختلاف لري نو دی هغه د نظر اختلاف په دشمنی باندې اخلي. اما دا د نظر اختلاف چې دی په اکثر ټولنه کې حتی د زوی او د پلار د ورونو ترمنځ دا د نظر اختلاف وي ځکه چې څونه افکار دلته مختلف وي دا لکه په یو بڼ کې چې مختلف رنګ ګلان یو غونه د هغه د باغ ښایست قرباني دي څونه چې مختلف افکار دلته ترقی ته او پرمختګ ته زمینه برابرېږي نو باید یو د بل افکارو درناوی.
ډاکټر عثمان افضلی وویل په پښتنه ټولنه کې باید پر ټولو موضوعاتو بحث وسی خو د بحث نتیجه باید دانوي چې څوک له چا کرکه وکړي.
زه دا وایم چې کاشکې موږ هم نه یوازې مخالف نظر زغمل بلکې ورته احترام هم لرل او برداشت هم کولای ځکه د دې خلکو کمیډي هم دی چې د شر بحث وخت کې ښه سم علمي بحث سره چې خو نظریاتي اختلاف له منځه له مخې د نظریاتي اختلاف له مخې شخصي ثباتات چا سره نه خرابوي.
مولوي هبت الله کیکزی وویل ټول ولست دا پیغام لري چې په وطن کې د مسلو حل پدې کې دی چې صبر وکړي او یو بل ته احترام وکړي.
نبی علیه السلام وایي چې النصر صبر ساعه فتح کامیابی یو ساعت انتظار غواړي. الله تعالی مونږ تاسو ته قرآن کریم کې وایي ان مع العسر یسر د سختین وروسته اسانی خامخاشته. نظمات ورونه او خویندو ته دا پیغام دی چې صبر وکړي یو بل ته چې دی ولې ټیټ کړي یو بل ته چې دی باندې رحم وکړي.
د خبرونې ګډونوال وویل پښتانه باید په هغو خلکو پسې ولاړ نه سي کوم چې د دوی په وینا د مذهب پر اساس په پښتون افغان وطن کې نفرت خپروي او خپلې ګټې ترلاسه کوي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
کدرمن اردوونکو لژمنې سره سم بزرته دویمه اونیز خبرونه د سولې په لور در خبرو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ د سولې په لور پرونی ته غوښ شو.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد لګ تر لګه دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکرات کولو ته نه دی رضا شوي، مېرمنې وایي خبرې چې هر کله کېږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. زه بشیر ګواښم، هر کله یې مکوم. اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 مېرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، قهرمانه کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه پرته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیان دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه دي. بعض قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي. او باندې خاطر خدا ډیر مهمه ده چې طالبان سره باید راستن د شته پر حقونو خبرې وکړي. وطن زما زړګی دې زما سترګې او بڼه بس غړي او فیو بلکی نکوه کې او راځي. وطن مو د خپل لا مولا لویا په سولنا وطن مو د ژوند کمر غلر کیږي.
بشیر ګواخیم او تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او دغه فعال میرمنی بیبی ګل رولا غنی ډاډ ورکړی چې د تیرو کلونو په لاسترولونو به معامله نه کیږي خو بیا هم ځینې میرمنی په دې لړکی اندېښنې لري. ولسمشر غنی د 2013 کال په نومبر کې د سولې مشورتي بورډ اعلان کړ چې پکې ښځې شاملې دي. د سولې او ښځو لپاره کارکوونکي پلوشه حسن وایي دا هیله پیدا شوې چې اوس طالبان هم خپل دریز بدل کړی وي او د ښځو پر تعلیم او بهر کار به اعتراض نه لري.
زه فکر کوم چې د طالبانو موقعیت هم ډېر تغییر کړی دی. پخوانه مثلا ځینې بیانونه چې ورکړي دي چې مثلا تعلیم د ښځو یا دا مسایل هغوی منلي دي، دومره هغه شرایط چې دوی ایښي دي د سولې لپاره په یوه کې د ښځو باندې پابندي د شرایطو جز نه ده تر اوسه پورې. دغه خپله دا معنا ورکوي چې د هغوی په دریځ کې هم تغییر راغلی دی. هغوی دنیا ولیدله، هغوی کم تر کم پاکستان ولیده چېرته چې ښځه یو صدراعظم پاتې شوې ده، هغه د دوی حامیانه ښځه وه. نو فکر کوم د دوی په دریځ کې کافي تغییر راغله. اندېښنه د پارلمنت آماده مبارزې کوي چې کوم خپل حق لاسته راوړه چاته نه ورکوي، حق اخیستل کېږي او موږ دې اخیستلو ته تیار یو. Chisola razi
اوریدونکو افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوشش کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم او کار بندیز لګولی و. ښځې آن د خپل کور د نارینه بغیر له کوره نه شوې وتلی. خو د جنوري په اتمه د طالبانو د قطر دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې که طالبان د مذاکراتو له لارې د حکومت برخه شي نو د ښځو حقونه به د اسلامي اصولو تر مخې په پام کې ونیسي او اجازه به ورکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تازه له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر ګواخیم. د جنوري له 8 تر 10 پورې د هند په سرخړ دلی کې د ریزنا ډایلاګ په نامه هغه نړیواله غونډه وشوه چې د سیمې د امنیت، سوداګرۍ، سیاست او سولې په اړه پکې خبرې وشوې. دا کانفرنس د هند د بهرنیو چارو وزارت په مرسته د ابزرور ریسرچ فاونډیشن لخوا پر لار اچول شوی و چې پکې د ځینو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو، نورو چارواکو، علمي شخصیتونو، خبریالانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه واخیسته. په دې کانفرنس کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کړی و او د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې په دې بهیر کې باید د ښځو حقونه ونه تړل شي، خو وی ویل چې کېدای شي مېرمنې د مذاکراتو تر میزه ونه رسیږي. دې غونډې ته د ریزنا ډایلاګ د آسیا څانګې و څېړونکي او مدني فعاله مریم وردګ هم ورغلې وه. نوموړي سره مرکه کې مې په اول سر کې وپوښتل چې د پخواني ولسمشر کرزی پر کړو خبرو څه تبصره لري.
پخواني رئیس جمهور کرزی دلته په دوه پینل ډسکشنز کې راغلي او په دوه پینل ډسکشنز باندې فوکس افغانستان دی. یو چې دلته پوښتنه وکړه کې چې د ښځې نقش په سوله کې به څه شی وي. کرزی وي په سوله دغه پروسه کې نقش نه لري. سوله کې راشي بیا به ښځې نقش ولري. د خبره منطق هم لري مګر خپله لکه خاصه مې دغه خبره نه هېدو د خاطر کې دومره کار ټوله دنیا کړې ده که د افغانستان ښځې ته لږ مختاق شي او دا یوه خبره لږ موږ شاته یوړو. زه پوهېږم کې طالبان هېڅ وخت ښځو سره د سوله رابط کې نه غږېږي نه دغه خبره باندې پوهېږم دی. د اول خبر د طالبان خبره تر اوسه ما خبره ده مګر چې د موږ توقع نه وکړي خانې رئیس موږ کار زده خبره وکړي.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د ښځې نقش باید څه رقم وي، څه باید وشي؟
زه فکر نه کوم چې ښځې باید په کمیس کې راشي کینی. زه په دغه باندې پوهېږم چې د طالبان هم دا خبره به موږ نه مني مګر د ښځې غږ د ښځې پیغام هم پکار دی او هماغه مختار کې ښځې کړي دي هغه باید
خدا د ولسمشر حامد کرزی خو پخوانی ولسمشر دی، پخوانی رئیس جمهور دی. خو اوسنی ولسمشر چې کوم دی اشرف غنی هغه ویلی دی چې موږ د طالبانو سره خبرې کامیابیږي یا مذاکرات شروع کیږي نو په دې باندې موږ څه کمپرومایز نه کوو، څه جوړ جاړی نه کوو.
زه فکر کوم چې کمپرومایز شاید وشي. زه فکر کوم که دا سیاسي خبره ده او هغه وخت کې راشي که تر اوسه موږ کوم عملي کار نه دی لیدلی دی پر خبرې هم کښې لیدلي دي ټول سیاسي خبرې دي او رئیس جمهور هم تر اوسه کوم خپله د افغانانو سره خصوصا د افغانانو ښځو سره کوم خبرې شروع کړي نه دي یا دې نه کوم مشوره هم نه ده غوښتله کې څه شی غواړي څه شی نه غواړي کې دغه خبره موږ ته عملي شي یا نه شي. د سوله مشورتي بورډ دوی ښځې لري مګر دا دوی ښځې خو سوله ته تللي دي، څو ښځې سره غږېدلي دي، معلومات یې ښځو نه سره خمسول کړي دي. د رئیس صاحب تلسېدلی دی نه، د عادي عام خلک تلسېدلی دی نه. مذاکراتو
دا اخر کوشش پم دی
لیکه نو تاسو څه وایئ چې څه باید وشي لکه د کم ځای نه شروع شي
زه فکر کوم که اول خو باید د عام خلک نه باید شروع شي د عام خلک نه باید خبرې شروع شي د ځوانانو نه د ښځو نه باید پوښتنه وشي که خود سوله پوهېږي څه شی دی تاسو خپل کوم مشوره لرې کومه نتیجې باندې کومه نتیجې ته دی رسېږي که دی دپاره خلکو حکومت انتخاب کړی دی او حکومت باید د خلکو سره مشوره وکړي مخکې دانه که د مذاکرات
د سولې پر لور.
همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.